نو ټولنه به کنټرول کړي.
مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر سلور بجې شوې دي. نن د شورو ورځ او د 2015 کال د ستمبر 2 منټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو او نس پروګرام د مشال ترڼا لاندې بحث هم لرو او ریبلې مهیروي. خو لومړی زموږ د همکارې انیسا اجمل نه خبرونه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سر ټکی. په شوال سیمه کې بیګا پر ډرون برید کې 500 مشکوکه وسله وال وچل شوې دي. د پاکستان ولسمشر ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې د سربیا سب په نامه عملیات تر ډیره کامیاب شوې دي او د عراق په بغداد کې وسله والو د ترکی اتلس وګړي تښتولې دي. اوسته خبرونه تفصیل. پاکستانی چارواکی وای د شمالي او جنوبي وزیرستان ترمنس په شوال سیمه کې بیګا د امریکا بے پایلټ الوتکو یو کور په نخه کړی او 500 مشکوک وسلوال یې وشلی دي. د امنیتي ادارې او چارواکي د نوم نه خودلو په شرطن مشال ریډیو ته ویلي دي چې په دې حمله کې د ځایي وسلوالو ترڅنګ بهرني وسلوال هم وچل شوي دي. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دې ډرون برید په اړه څه نه دي ویلي. له پېښور سره نږدې په اورمړو کې نن سهار وختي د وسلوالو په برید کې درې پولیس وژل شوي او شپږ زخمیان شوي دي. د اورمړو تاڼې محرر محمد حیات نن مشال ریډیو ته ویلي چې پولیسو د لټون عملیات کول چې د اشتهاري مجرمینو پرې برید وکړ او په ځوابي حمله کې یو وسلوال وژلی دی. خو ځایي خلکو د ماحولیاتو او ځنګلاتو لپاره د وزیر اعلی سلاحکار اشتیاق اورمړ په مشرۍ کې د پولیسو پر ضد احتجاج کړی دی او ویلي دي چې د پولیسو لخوا وژل شوي سړی عام بې وسلې وګړی دی. اشتیاق مړ په دې اړه مشال ریډیو ته زیاتوي.
پولیس سرچ اپریشن کې دی کوړ ته لړ دی اوس واقعیا هغه باندې هغه کټ کې ودو پروت په باندې ګولې چلولې دي هغه شهید شو چې دی پولیس خلاف چو کې پیل دی کړو دی نه غلطي شوی و نو دی هغه خلاف چو کې فیار مو شو مونږ د ډیمانډ جو د خلاف فیار شو یو دویم دا چې په دې کې به جوډیشل کمیشن جوړ شو هغه انکوایري وکړي.
د دې پیښې پړه لشکري اسلام وسله والی ډلې قبوله کړې ده. چارواکي وایي چې د جنوبي وزیرستان د بې کوره شوو خلکو د واپسې دولسمه مرحله کې پرون په دویمه ورځ 238 کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې شوې دي. د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې ایجنسي افسر سید عمر محسود نن مشال ریډیو ته ویلي چې تلونکو خلکو ته د نورو سهولتونو ورکولو سره د ترانسپورټ په مد کې 10,000 روپۍ هم ورکوي.
او چې چاته سیم ملاو شي هغه ته بیا موږ اے ټی ایم کارډ هم ورکوي او په اے ټی ایم کارډ شي 25,000 روپۍ دي. دغه نه علاوه د شپږ میاشتې راشن پرچه هم ورکوي.
په کمی سملې کې د شمالي وزیرستان غړي محمد نصیر بیا پرین مشال ریډیو ته ویلي چې د ځنو تحصیلونو هغه کډوال چې په دې وروستیو کې مرستې بندې شوي کولی شي چې له مرستیال پولیټیکل ایجنټ سره د دې میاشتې تر 5 تاریخ پورې د خپلو کاغذونو په جمع کولو سره مرستې ترلاسه کړي. په هنګو ضلع کې د ورځو متاثرینو د حکومت غوښتنه کړې چې بندې کړل شوې خوراکي مرستې دې ورته بیا ورکول شروع کړل شي. د ورځو سره تعلق لرونکي اخترګل نن مشال ریډیو ته ویلي چې له تیرو شاوخوا 15 کلونو راهیسې دوی ته خوراکي مرستې نه ورکول کېږي او دا ډېره د خفګان خبره ده چې خپلو سیمو ته د نه واپس کېدو پرته هم دوی ته خوراکي مرستې نه ورکول کېږي. خو بیا د ورځو ایجنسۍ نه د کمی اسمبلی غړي سید غازی ګلاب جمال نن مشال ریډیو ته ویلي د متاثرینو دغه مسئله تر لوړپوړو چارواکو رسوي ولی خلا هم متاثرینو ته امداد باندې. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین له خپل چینی سیال شی جی پینګ سره د خبرو پر مهال پاکستان او چین د کلکو ملګرو په توګه یاد کړ. په بیجینګ کې نن د خبرو پر مهال پاکستانی ولسمشر ویل په شمالي وزیرستان کې د سربیا سب په نامه عملیات د هیواد د ترهګرۍ د ختمولو په هدف کامیاب شوي دي. ممنون حسین زیاته کړه چې د په اند ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ ټول غړي له پاکستانه لرې کړل شوي دي او کچرې د دغه غورځنګ غړي پاتې هم وي نو هغه به ډېر لږ وي. بلخوا د چین ولسمشر خپل پاکستانی سیال ته ویلي دي چې هیواد باید د کامی امنیت په برخه کې د پاکستان د هڅو پوره ملاتړ کوي. افغان حکومت د پاکستان هغه داوا بې ځایه بللې چې وایي حقاني وسلواله ډلې ځپلې ده. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دفتره بیګا په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ډېر ثبوتونه پاکستان ته ورکړي چې د حقاني شبکې علاوه ځینې نورې ترهګري ډلې وسلوالو سم د پاکستان په خاوره کې موجود دي او پکار ده چې پر ضد یې صادقانه کاروایي وشي. د پاکستاني وزیر اعظم د قومي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز د ګلپرس خبریالانو ته ویلي وو چې په پاکستان کې د حقاني شبکې مرکزونه وران کړي دي. د کونړ په مرموره بخنه غواړم د کونړ په مروره ولسوالۍ کې نن سهار د پاکستان د پوست لخوا د توغل شوو درنو مرمیو له امله یوه ښځه زخمي شوې ده. د دې ولایت امنیه کمانډر عبدالحبیب سید خیلی مشال ریډیو ته نن ویلي چې په دې حملو کې نور چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتی. پاکستان لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ترکی چارواکي وایي د بغداد په شمال ختیځ کې 13 ترکی کارکونکي تښتول شوي دي. د ترکی د وزیر اعظم رستیال نومان کرتول موس نن ویلي چې دوی د عراق د کورنو چارو له وزیر سره بخنه غواړم له وزارت سره په نږدې رابطه کې دي او تمه لري دا پیښه به په ښه توګه حل شي. تښتول شوي انجینرانو او کارکوونکو په شیا اکثریت صدرخار کې د لوبو د ودانۍ جوړولو له یوې ترکی ادارې سره کار کاوه. تښتول شوي کسان د پیښې پر مهال ودو چې مخپټو وسلوالو د پوست په جامو کې په ګاډو کې راغلل او دوی یې وتښتول. د هنګري په بوداپست ښار کې نن په دویمه رسم په سلګونو کډوالو چې په جرمني او نورو اروپایي هوادونو کې پناه غیستل غواړي د ریلګاډو د سټیشن بهر مظاهره وکړه. سلګونه احتجاج کوونکو نن د کیلیتی ټرمینل بهر ناری لګولي چې دوی امن غواړي او امن ته اړتیا لري. د 200 زیاتو کډوالو د ټرین سټیشن مخې ته لاغیروستو کیمپونه ولګول چې پولیسو پرون پر هغه کډوالو ټرین سټیشن ته د ورتګ بندیز لګو چا سره چې سمه ویزا نه وه. په هنګري کې حکومتي بیان ویلي دي د اروپایي ټولنې په خاوره کې غیر قانوني کډوال یوازې پر دې صورت سفر کولی شي چې ورسره سم کاغذونه وي او د اروپایي ټولنې قوانین پوره کوي. په هنګري کې یوازې په اګست میاشت کې شاوخوا 500 کډوال داخل شوي دي. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زموږ همکار احمدالله درته د کرنسو بیې او د موسم حال وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 104 روپۍ 55 پیسې اخستل کیږي او 104 روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 112 روپۍ 60 پیسې او 112 روپۍ 60 پیسې. یو پاوند 116 روپۍ 30 پیسې او 116 روپۍ 70 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 40 پیسې او 23 روپۍ 70 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 60 پیسې او 20 روپۍ 90 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 60 پیسې او 1 روپۍ 40 پیسې. او 288 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی اخستې کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او اوس موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 22، په بنو کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 24، او په کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواری په شوال کې په یو ډرون برید کې 15 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. اخوا په پیښور کې د وسلوالو برید کې 3 پولیس وژل شوي دي. د جنوبی وزیرستان تون کې کډوال وای خوشاله دي خو کورونه یې وران شوي دي.
خپل میلم ولید، خپل جایدادی نام ولید، خپل مکانی نام ولید. بیا د میز چې کی مې وس خوښ ولید دا ختم دو ویل په دا چې د میز د نکد واسمان دینه جایدادی نه دا شیت آباد.
په مومند ایجنسی کې د یو تباشی وسکول حال درکو
دیګي دماکه شو او وران شوی دی. موږ دی دیوالونو سورو بس ګرځو او بم نشته دی او بزان لاندې بم بینه راوړو راټون هم نشته دی نو کورساش تر وسازانو.
او په پیښور کې هنرمندانو د خپل غوښتنو لپاره احتجاج کړی.
دلته موږ تباه و برباد شو، زموږ دوکانونه تباه و برباد شو، موږ په لکونو کروڑونو روپۍ زموږ دوکانداران قرضدار شو، بازارګا او اټستان بیروزګار شو.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د شمالي وزیرستان او جنوبی وزیرستان ترمنځ شوال سیمه کې تیره شپه یو ډرون برید شوی چې پکې 15 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د دغو د پیژنګلو په اړه لا هم څه نه دي ویل شوي. په دې وروستیو کې د پاکستان د پوځ لخوا په سیمه کې د ځمکنیو عملیاتو تر شروع کولو وروسته په شوال او د تاخیل کې امریکایي ډرون بریدونه ډیر شوي دي. کومې وسلوالې ډلې تر دې وخته د دغه حملې په اړه څه نه دي ویلي. تفصیل زموږ د همکار بشیر ګواښ نه اورو.
بیګا د شوال درې نشتر سیمې سره نږدې امریکایي ډرون برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د جاسوسي ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته نن ویل چې د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان ترمنځ سیمه کې شوې دې حمله کې یو کور په نښه شوی دی او 15 تنه یې ځای پر ځای وژلي دي. دغه چارواکي د نوم نه ښودو په شرط دا هم ویل چې یاد برید کې وژل شوو کسانو کې بهرني وسلوال هم شامل دي. نوموړي او نه هم نورو چارواکو د وژل شوو مشکوک وسلوالو پوره پیژندګلوي کړې ده. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. په دغه سیمه کې د نورو ترڅنګ د تحریکي طالبان پاکستان مسعود ډلې جنګیالي ډېر فعال دي. په شوال او د تخیلو کې تر هغې وروسته د امریکي بی پایلټ الوتکو حملې ډېرې شوي چې د پاکستان پوځ لنډه موده وړاندې اعلان وکړ چې د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې ځمکني عملیات کوي. تیر کال پوځ په شمالي وزیرستان کې ضرب عزب عملیات پیل کړي وو او وایي چې د شمالي وزیرستان ډېرې برخې له وسلوالو پاکې کړې دي. خو د رپورټونو تر مخه ځینې وسلوال شوال او د تخیلو کې لرې پرتو سیمو ته تللي دي. بیگانه ډرون برید په قبایلي سیمو کې دا کال د امریکایي بی پایلټ الوتکو یولسمه حمله ده. په دې حملو کې ګڼ وسلوال او د دوی ځینې مشران وژل شوي دي. پاکستان دغه سی بریدونه د خپل خود مختاری خلاف بولی او وخت په وخت په احتجاج کوي. خو امریکا وای چې د ترهګرو د ځپلو لپاره ډیر ضروری دي. یاد دی چې شمالي وزیرستان کې د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې په لکونو خلک بې کوره شوي وو چې اوس یې یو شمېر واپس خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. خو ډیر نور لا هم د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې د بې کورۍ ژوند کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پولیسو په خبره د پیښور اورمړ په سیمه کې د لټون عملیاتو په وخت نن سهار په پولیسو ډزې شوي چې پکې درې پولیسواله مړه شوي او شپږ نور ژوبل دي. د پولیسو په وینا په ځوابي ډزو کې یو اشتهاري مجرم هم وژل شوی دی. خو ځایي ولس بیا وایي چې د پولیسو په ډزو کې وژل شوی کس عام وګړی دی. ځایي ولس د پولیسو خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده او د وزیر اعلی د سلاکار اشتیاق اورمړ په وینا یې د اورمړ تانې اس ایچ او پر ضد د قتل اف آی آر هم درج کړی دی. بلخوا د دغه پیښې په لشکر اسلام ډلې منلې ده. نور تفصیل د زلان یوسف زینا.
د اورمړ تانې محرر محمد حیات مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې د لټون عملیاتو دوران نامعلوم وسلوالو په پولیسو ډزې وکړې چې پکې درې پولیسواله مړه او شپږ نور ژوبل شول او د پولیسو په ځوابي ډزو کې یو برید کوونکی هم وژل شوی دی. خزائی ولس د وزیر اعلی د ماحولیات او د زنګلات او د سلاکار اشتیاق اورمړ په مشرۍ د اورمړ پولیسو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده او دریځ یې خپل کړی دی چې د پولیسو په ډزو کې وژل شوی کس عام وګړی دی. اشتیاق اورمړ مشال ریډیو ته ویلي دي چې د اورمړ تانې اس ایچ او اعجاز خان پر ضد د قتل اف آی آر هم درج شوی دی.
پولیس سرچ اپریشن کې د کور ته لړ دی او واقعیا هغه باندې هغه کټ کې او دو پروت په هغه باندې ګولۍ چلولې دي هغه شهید شو. او به د غیر ریاکشن کې خلک مروتی او عوام مروتی به پولیس او د عوام مشتل عوام ترمنځ چې کوم فرنشپ آی کې ډیر ډیر نقصان شوی چې پغې موږ ټول خفه یو چې د پولیس خلاف چونکی پیل دی کړو دین غلطی شوی وا غلطی ټول د پولیس نو د غیر خلاف چونکی فیار مو شو موږ د ډیمانډ چې د خلاف فیار شي یو دویم دا چې پدې کې به جوډیشل کمیشن جوړ شو هغه انکوایري وکړي چونکی پولیس په خپل یو پارټی شو نو پغې باندې مغې موږ سره یې کړی شو.
د وزیرالله پرویز خټک سلاکار اشتیاق اورمړ په وینا د پولیسوالو لخوا د عام وګړي د وجنې وروستو بلوشوي ولس په پولیس ډزې وکړې چې په نتیجه کې پولیسوالا ژوبل او مړه شول. خود لشکر اسلام ویان صلاح الدین ایوبی مشال ریډیو ته د ټلیفون له لارې د پیښې پړه په غاړه اخیستې ده. زلان یوسف زئی مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د جنوبی وزیرستان هغه کډوالو لپاره چې د راه نجات پوځي عملیاتو له وجې بې کوره کړل شوي وو د واپسې دولسمه مرحله پیل شوې ده. تلونکي کډوالو مشال ریډیو سره په خبرو کې په واپسې خوښي وښوده، خو دای هم وویل چې حکومت دې د دوی کورونه او سکولونه بیا جوړ کړي او روغتیایي سهولتونه دې هم ورته برابر کړي. نور تفصیل سیلاب محسودنه.
پرون د سلورم په دویم ورځ د ټانک نیمې قبایلي سیمې خیرګی ټرانزیټ پوینټ نه نور دوا سوا اووه دېرش رجسټرډ او غیر رجسټرډ کورانه یې د سویلي وزیرستان دوو تحصیلونو سره روغه او سروکي مختلفو کلیو ته ولېږدولې شوې چې د بیرته تللو کورانو شمېر پنځه سوا اووه پنځوس ته ورسېده. دغه قبایلیون ته د پنځه ویشت زره کلدارو یو سل درې څلوېښت ایچ ایم کارډونو ورکولو سره یو سل پنځه نوي بچون ته د ګزن رنځ نه د ژغورنې د ویکسینو څاڅکي هم ور وڅښل شول. د خیرګی په ټرانزیټ پوینټ کښې د بیرته تګ په انتظار قبایلیانو سمسو سوال سرنګ ګوتنیوکې او غوښتنې یې لرلې د ځنو قبایلیانو نه وار وای.
مون نوم قائد اعظم دی، مېږ خپل وطن ته راونی او کولان آباد ډېر زیات خوشحال هي کنه خپل وطن ته، خو نوره داسې خاص مسلې ها نشته الحمدلله شکر شلا انتظام هدا کنا.
مو خپل نوم دا مرد علی خان، میج نن ډیر خوش ولی محسوسه وی، خو یغه پوره چې سپور خپل کلی تا نه وی رسیدلی. کا کلا می خپل کلی تا ورسه دی پله ملم ولی دی خپل جای دادی نام ولی دی خپل مکان نام ولی دل بیا دی میز چې کی ما وس خوش ولی دی دا ختم دو ویله پدا چې دی میج دی نکد دا واسمان دینا جای دادی نه دار شی تابادی.
نوم جلندر خان دا، او چې ورسه ژ ملم بالکل ختم دو، اغا جوړول غوړي وړکی په ادب کول حوال دا کور دا.
نوم عبدالله دی، او تقریبا په وته کولن آباد کلی ته راونی یم. د پدا باندې ډېر خوشحال هم یم، او دا ته خو چې موږ حکیم کورونه دي کې مې میلې دي، خو هر شی تباه شوي دي، وطن ړنګ شوی دی، هېڅ شی پکښې پوتې نه دي. حکومت نه میږه دی هم دا غوړي چې کیم یې میږه نقصان شوی، تاون شوی، تاون میشته میلاو شي.
په دغه بری کښې په کیمپ کښې موجود په قبایلي سیمه کښې د قدرتي آفتونو د مخنیوي ادارې ایجنسي افسر سید عمر مسعود مشال ریډیو ته په دا رنګ وږغېده.
د خلکې ته میږ لزر روپۍ د ټرانسپورټ په مت شې ورکوي، او چې چاته سیمې لاړ شي هغې ته بیا میږ اے ټي ایم کارډ هم ورکوي، او په اے ټي ایم کارډ شې پچیس هزار روپۍ دي. دغه نه علاوه د شپږ میاشتې راشن پرچه هم ورکوي، او د خلک چې کله واپس لوړ شي هغې د پوره لکه ټینټ ټول کیټ این ایف آی دا میږ رسولي دي.
دا د یادوي چې په دغې ورځې د سیمې جنرل افسر کمانډینګ آزار د ټرانزیټ کیمپ دوره وکړله، او ذمهوار افسرانو ته یې د بیرته تلونکو قبایلیانو دپاره د نورو اسانتیاوو پیدا کولو خصوصي هدایات وکړل. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط ده چې دین د شګردي مکمل ختم
افغانان څوک بې شک چپ
ډېره سخت راغلي تېره هر څه کوي
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي، او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو. عوامي نیشنل ګوند وایي چې موجوده حکومت د ملک درې غټو پارټیانو پر ضد منفي تاثر خوروي، په کوم ورته افسوس دی. بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداری هم په حکمران ګوند مسلم لیگ نون نیوکې کړې دي چې د دوی خلاف انتقامي سیاست کوي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلی دی چې د عوامي نېشنل ګوند په شمول نورو دوه پارټو په ملک کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې قربانیانې ورکړي دي، خو موجوده حکومت د ترهګرو پر ځای سیاسي قوتونه د بدنامولو کوشش کوي. په بیان کې د اسفندیار ولی خان لخوا ویلی شوی دی چې ګوند یې د کرپشن او ترهګرۍ پر ضد دی، خو درغلو کې ککړو خلکو او د ترهګرو په منځ کې فرق کول ضروري دي. د یادونې ده چې د اے این پی د مشر دا بیان په یو داسې وخت کې راغلی دی چې د ګل په ورځ د پاکستان پیپلز پارټۍ شریک چیرمین آصف علي زرداری هم په حکمران ګوند مسلم لیگ نون نیوکې کړی وي چې د ګوند پر ضد انتقامی سیاست نه کوي. د عوامي نېشنل ګوند ترجمان زاهد خان مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې موجوده حکومت د دوی ګوند په شمول د پیپلز پارټۍ او متحده قومي موومنټ په سر اخیستې ده او په مختلفو طریقو سره یې د بدنامولو کوشش کوي.
نن دا کوشش روان دی چې خلک دې ونیول شي او هغه دې د معاف جواب جوړ شي او د پارټیانو خلاف یا د پارټیانو د لیډرشپ خلاف یو آواز راشي. په خیبر پښتونخوا کې یو سړی زمونږ ونیول شو او هغه باندې اوس دا پرېشر اچول کېږي چې ته ګواهی وکړه تا به پرېږدو. موږ په دې باندې مجبور شو چې دا خبره وکړو حکومت څه کول غواړي. نن د افغانستان پارلمان تاسو وګورئ وایي چې افغانستان حکومت هم زمونږ نه نالان دی، هغه وایي چې تاسو موږ سره وعدې کړې نه شي پوره کولی، په ملک کې دننه چې کوم روان دي. نو په دې اسپندیا خان وایي چې دا وخت ضرورت دی د قوم د یووالي. په قوم تاسو تقسیموئ، ځکه فرض کړه تاسو یو یو پارټۍ داسې بدناموئ. نن په دې نتیجې موږ ورسېدو، یا خو د نواز شریف د حکومت سره اختیارات نشته او که اختیارات شته نو بیا دا اکاؤنټبلټي کېږي، کرپشن نو اکراس د بورډ پکار دی.
خو د مسلم لیگ نون د قومي اسمبلۍ غړی ډاکټر عباد الله وایي
دا کراس د بارډر روانه دا اختیارات چې دي نه دا په پی پی او کې د اسمبلۍ ورکړي وایي چې ناسته وایي چې پی پی ایم ناسته او سیکورټي فورسز ته یا کم دغه والا ایجنسی چې دا اختیار میلاو دی. اوس یو سړي کرپټ سړي ته ایجنسی لاس اچي یا ته ګورمنټ لاس اچي هغه موږ انتقامي کاروي دی نه دا د ملک ته کرپشن به څوک ختم.
مشال ریډیو چې کله د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک په وړاندې د دې ګوندونو د مشرانو دا بیانونه کې خودل، نو نوموړی وایي چې موجوده حکومت خود پیپلز پارټۍ او ان پی سره ښه تعلقات دي او دا کار د مسلم لیگ نون نه بلکې د اسټابلیشمنت دی.
نو زما په خیال باندې دی چې د مسلم لیگ نون دومره اختیار نشته، دا اختیار ټول د اسټابلیشمنت دی. مسلم لیگ نون هم په دې قطار کې شامل دی، که نن نه نو سبا به نمبر راځي. دا مسلم لیگ نون نه زیات اسټابلیشمنت کار باندې اختیار
دی. یادونه ده چې نیب یو څو ورځې وړاندې د پیپلز پارټۍ غړي ډاکټر عاصم حسین او د هغې نه وړاندې قاسم ضیا د درغلو په تور کې نیولې دي او پلټنې ترې روانې دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، زو کوټې ته چرته چې د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې یو شمېر غړو پرون مازیګر د کوټې د مطبوعاتي کلب مخې ته احتجاج کړی، غوښتنه یې کوله چې په لکونو افغان کډوال چې د دوی په خبره ورته د پاکستان شناختي کارډونه ورکړل شوي دي ټول د بیرته ختم کړل شي او دوی دې په عزت سره بیرته افغانستان ته ولیکل شي. خو بیا پښتانه ملتپال ګوندونه دغه تورونه ناسم ګڼي. نور تفصیل د کوټې نه خدای نور ناصر راکوي.
د کوټې د پریس کلب مخې ته په لسکونو بلوچ ملتپال او د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې غړي د دې لپاره په احتجاج وچې، غوښتنه یې کول تر هغه پورې چې دوی په خبره افغان کډوال بیرته له بلوچستان څخه ایستل سوي نه وي دوی به راتلونکي مردم شماري او خانه شماري ونه مني. دا ځکه چې دوی تور پورې کوي چې شاوخوا 40,00,000 افغان کډوالو ته همدلته د پاکستان شناختي کارډونه یا پیژندپاڼې ورکړل سوي او د همدې افغان کډوالو له امله بلوچ په اقلیت کې بدل سوي. د بی ان پی منګل ډلې مرکزی ویاند آغا حسن بلوچ د احتجاجي غونډې ته په خپله وینا کې ادعا وکړه چې شاوخوا 5,500,000 افغان کډوالو کورنیو ته پاکستانی پیژندپاڼې ور جوړې کړل سوي دي. 5,500,000 د افغان کډوالو کورنیو دلته په بلوچستان کې شناختی کارډونه او لوکل سرټیفیکیټس جوړ کړي دي. دا زه نه وایم بلکې دا د دې ریاست ریاستي ادارې وایي چې همداسې د 5,500,000 افغان کډوالو کورنیو معنا 40,00,000 افغان کډوالو دلته د پاکستان شناختی کارډونه جوړ کړي دي. همدې احتجاجي غونډې ته د یاد ګوند یو شمېر مشرانو ویناوې وکړې او ټولو یې په خپل وار سره د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو او د دوی د پاکستانی پیژندپاڼو د ختمولو غوښتنه کول. بلوچ ملتپاله بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډله چې له تېرې څه مودې راهیسې د افغان کډوالو پر ضد ورته احتجاجونه کوي او د ورځپاڼو له لارې یې تل ورته غوښتنې کړې چې په دې صوبه کې په لکونو افغان کډوال ځای سوي او د دوی تر حقونو یې لاس راګرځولي. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوال او پخوانی سنیټر رؤف لالا بیا وایي یادې ډلې وروسته له هغه د افغان کډوالو پر ضد بیانونه او احتجاج پیل کړی چې د ده په خبره په تیرو ټاکنو کې له سختې ناکامۍ سره مخ شو.
معلوم ده چې د بلوچستان نېشنل پارټۍ بی ایم پی چې دا تل کوم سیاست دی تاسو لیدلی شئ چې د صوبې په ټولو ضلعو کې دا په تېر انتخابي چون کې دوی د ناکامۍ سره مخامخ شوي دي. له هغه ورځې بعد د دوی داسې سوچ جوړ
په کوټه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا یو این ایچ سی آر وایي چې په دغه صوبه کې د پاتې افغان کډوالو شمیر 290,000 تنه دی، خو بلوچ ملت پال په خاصه توګه بلوچستان نیشنل ګوند منګل ډله بیا دا شمیره شاوخوا 40,000 یادوي چې پښتنو ملت پالو یا تل دا تورونه ناسم او له حقیقته لرې بللي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
اوریدونکو. د کوزه مومندو ایجنسی د سرو کلی یو سکول ته ځو چرته چې دغه سرکاري میډل سکول چې د وسوالو لخوا دوه ځله ړنګل شوی دی. زده کوونکي وایي دغلته نه خو د دوی لپاره د ناستې ځای شته، نه اوبو او نه څه نور سهولتونه. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې دغه سکول د بیا زر تر زره جوړ کړل شي. شاهنواز سرکزی د دغه سکول د زده کوونکو سره خبرې کړې دي، تفصیل یې په دې رپورټ کې.
په کوزه محمد جنسی سرو کلی کې د وسلوالو لخوا دوه وار ړنګول شوي سرکاري میډل سکول ګلباچا کورونه لا هم ړنګ پروت دی. د دغه سکول کوټې او برانډه غورځېدلې دي چې ماشومان یې د سکول په خالي میدان کې نور ته ناست وي او زده کړې کوي.
حمیدالله دیګي دماکه شوي او اوس وران شوی دی. موږ د دیوالونو سورو پسې ګرځو، اوبه هم نشته دی، اوبه ځان لاندې بمبې نه راوړو، راټونه هم نشته دی، نه کورسه شته او استادانو.
په محمد جنسی کې د ړنګو شوو سکولونو شمېر 128 رسېدلی دی چې چارواکي وایي د 30 زیات سکولونه پکې بیا جوړ کړی شوی. ولې په زیاتره ړنګو شوو سکولونو کې د حکومت لخوا خیمې یا کوم بل سهولت هم ډېر کم ورکړل شوی؟
سهالار اتم نوار دی، ګرمي ده، سورو پسې ګرځو، نه ټراټونه شته، بل دا چې سکول ټول وران دی او لږ لږ را دغه شوی هم دی. موږ په دېرېږو، موږ نه راونه غورځي، نه به استادانو روغ غورځېږي، موږ ساده ویرم نه.
د دې سکول د ماشومانو شمېر لسلو نه زیات و. ولې دا سات دغه شمېره 15 را کوزه شوی؟ یو بل ماشوم وای
مانم اظهر الدین منګ امرګ ډیر واس هغه تی واز نه منګل تر او خطو با هغه ول منګ دې سکول دنه صبحان ته لاړ بس د درمانی سره غند غراونه لویږي بلډینګ باران کې بس دې برانډا کې ناس یې را سره جراور را ماینه لویږي ماته بو دې سکول را روخ کی.
او بیا مې هم دغه سکول دی یو استاد سره خبره وکړه.
زمانم دې اکرام الله دې سکول کې ټیچر یې مې ګبوران بلډینګ کې سو خپل بچی داخلول نه واړي. دلته موږ ساوس د سوري بندوبست نشه، باران کې موږ د تکلیف دې موږ ناس یې نشته، همداسې موږ د دیوالونو سوري پسې ګرځو بس هایي د ماشومان کې نو.
بل خوا دغه سکول د استادانو انتظام د مومندو جنسی سره دی. ولې په میدان دغه سکول د شوقدر تحصیل 400 سره راځي؟ نو هم دغه وجه ده چې د 400 تعلیمي محکمه وایي دا د مومندو جنسی سکول دی. ولې د مومندو جنسی تعلیمي چارواکي وایي چې دا د 400 سره راځي؟ ځکه خو دغه سکول ودانی بیا جوړه نشوه. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، مومندو جنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په پیښور کې د نشتراباد کې د پښتو فلمونو، سندرو او ډرامو مقامي هنرمندانو د پیښور پرس کلب مخې ته 13 ورځې یوه احتجاجي مظاهره کې له حکومته غوښتلي چې د کمپیوټرو د لارې د کاپی رایټ د قانون خلاف ورزي کیږي او خلکو ته په ارزان نرخونو فلمونه او سندرې ورکول کیږي او په دې وجه د مقامي هنرمندانو روزګارونه متاثر شوي دي. د غلام غوث رپورټ اورو.
د دې مقامی هنرمندانو یو مشر ارشاد استاد مشال ریډیو ته وویل په بازارونو کې د کمپیوټرو د لارې د کاپی رایټ د قانون خلاف ورزي کیږي او خلکو ته په ارزان نرخونو د هغوی ټیلی فلمونه، سندرې او سی ډي ډرامې ورکول کیږي.
زه یو آرټسټ یم، د پښتو فلمونو او ټیلی فلمونو سره تعلق لرم. زمونږ مسله دا ده چې موږ ډراما جوړ کړو، ټیلی فلم جوړ کړو، په لکونو روپۍ پې لګو، د هغې په ریلیز باندې په لکونو روپۍ ولګو. دا په لارو کوڅو کې په بازارونو کې چې غیر قانوني کمپیوټر والا ناست دي، زمونږ نه پغلا باندې ډرامه یو سی لکه موږ ته خو پته نه چې دا کمپیوټر والا دی. هلته په کمپیوټر کې واچئ، موږ ډرامه په 500 روپۍ خرڅو، دی په 500 روپۍ باندې خلکو ته په یوز بیانو کې په دغه کې اچي. دلته موږ تباو برباد شو، زمونږ دوکانونه تباو برباد شو، موږ په لکونو کروڑونو روپۍ زمونږ دوکانداران قرضدار شو، بازارګاه واټستان بیروزګار شو.
دوی مشال ریډیو ته وویل چې د دې مقامي هنرمندانو د ستونزو د حل کولو لپاره د صوبایي حکومت د سنسر کولو یو پالیسي جوړه کړي او په غیر قانوني کمپیوټر کاروبار کوونکو باندې پابندي ولګول شي. څوک چې غلا شوی مواد ولسته په ارزانه ورکوي.
زمانو مدل محمد خټک دی، زه سنگینګ کوم سنگر ما نشتر آباد څومره دکاندار دی، اګه پروډوسر دی، ک سنگر دی، ک ایکټر دی، ار څوک چې دی ا به روزګار ناشته موږ سره د هلپ کی او دی دکاندار ته پوزټیو شي. دا سی پالیسی پکاره چې حکومت ته د دې د پاره خپل یو سنسر بورډ جوړ کی په غیر قانوني لغری پابندیو لګي کمپیوټر باندې.
پاکستان کې د هنرمندانو تخلیق شوی کار د کمپیوټر یا انټرنیټ د لاري د غلا لاري په ارزانه بیا خرڅول کیږي، چې د وجه هنرمندانو ته د خپل پن او هنر سمې پیسې په لاس نه ورځي او هنرمندان د مالی ستونزو سره مخ دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مازیګر 4:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د انیسا اجمل ناورو. پاکستانی چارواکي وایي د شمالي او جنوبي وزیرستان ترمنځ په شوال سیمه کې بیګا د امریکا بے پایلټ الوتکو یو کور په نښه کړی او 500 مشکوک وسلوال یې وشلي دي. تر اوسه پورې کومې وسلوالې د دې ډرون برید په اړه څه نه دي ویلي. پېښور ته ورسېرمه ځایي خلکو نن د اورمړو تاڼې د پولیسو د هغو ادعاو پر ضد لاریونو کړو چې ویلي وو د وسلوالو اشتهاري مجرمانو د لټون عملیاتو پر مهال یې په ثوابي ډزو کې یو وسلوال وشلی دي. د سیمې خلک وایي چې دغه تن بې ګنا وو. د دې پېښې پړه لشکر اسلام وسلوالې ډلې منلې ده. دا په داسې حال کې ده چې نن سهار د وسلوالو په برید کې درې پولیس سرتېري وژل شوي او شپږ زخمیان شوي وو. چارواکي وایي چې د جنوبي وزیرستان د بې کوره شوو خلکو د واپسې دولسمه مرحله کې پرون په دویمه ورځ 228 کورنۍ خپلو سیمو ته ستنی شوي دي. د قدرتي آفتونو په وړاندې د بومارسي ادارې ایجنسي افسر سید عمر محسود نن مشال ریډیو ته ویلي چې تلونکو خلکو ته د نورو سهولتونو ورکولو سره د ترانسپورټ په مد کې 1000 روپۍ هم ورکول کېږي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین له خپل چینی سیال شی جیپنګ سره د خبرو پر مهال پاکستان او چین د کلکو ملګرو په توګه یاد کړ. په بیجنګ کې نن د خبرو پر مهال پاکستانی ولسمشر وویل په شمالي وزیرستان کې د سربیا په نامه عملیات د هیواد د ترهګرۍ د ختمولو په هدف کامیاب شوي دي. د کونړ په مرورې ولسوالۍ کې نن سهار د پاکستان د پوځ لخوا د توغل شوو درنو مرمیو له امله یوه ښځه زخمی شوې ده. پاکستان لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ترکی چارواکي وایي د بغداد په شمال ختیځ کې د ترکی 18 کارکوونکي تښتول شوي دي. د ترکی د وزیر اعظم مرستیال نن ویلي دي چې دوی د عراق د کورنو چارو له وزارت سره په نږدې رابطه کې دي او تمه لري دا پېښه به په ښه توګه حل شي. او د هنګري په بوداپست ښار کې نن په دویم مراسم په سلګونو کډوالو چې په جرمني او نورو اروپایي هیوادونو کې پناه ایستل غواړي د ریلګاډو د سټیشن بهر مظاهره وکړه. او اوس هم راځو د مشال 19 پروګرام د مشال ته رڼا لاندې بحث. د دې پروګرام کوربه زموږ همکار عبدالحی کاکړ دی. د مشال تر رڼا لاندې
د مشال تورانه لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان په مرسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د زندوسو خبرو اترو د بیا پیلولو لپاره یو ځل بیا خالي ځلې تیزی سوي دي. د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې تر خبر راتلو وروسته د خبرو اترو په پاکستان کې کېدونکي دوم پړاو ځنډیدلی وو. خو داسې برېښي چې د پردې شاته چین او امریکا هڅې کوي چې پاکستان، افغانستان او طالبان بیرته پخوانیو اړیکو ته راولي. خو له دې سره جوخت د پاکستان او هند اړیکې هم مخ په خرابېدو دي. نو که د منطقې پسته حالاتو ته وکتل سي نو پوښتنه دا راپورته کیږي چې آیا د دې ټول منطقوي عمل به د افغانستان د سولې پر عمل باندې څه اغیز پریږدي او دا بل چیلنجونو سره آیا اوس مخامخ دي کنه خبره به لږ پر مخ ولاړه سي. په دې اړه کې په اسلام آباد کې میشته پاکستان پخوانی سفارتکار ایاز وزیر او په کابل کې د افغانستان د سولې عالی شورا مهم غړی حبیب الله فوزي صاحب را سره د ټلیفون په لاندې تاسو دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. حبیب الله فوزی صاحب ما خلاص ټلیفون په لاین نسته خو البته ایاز وزیر صاحب مننه ډیره د راتګ خو کوشش کوو چې د غنور میلمانه مراسي په فایل کې خوم دغه د تاسو په دې باندې پرله پسې لیکنیم کوي. یو اسلام آباد کې هم یي اړیکې تعلق به مهم وي. آیا دا رښتیا خبره ده چې ځینې نور ملکونه لکه امریکا یا چین یا نور دا هڅه کوي چې او خپل افغانستان او پاکستان هم هڅه کوي د پردې شاته چې د خبرو اترو کومه سلسله پر ځای درېدلې وه هغه بیا په یو شکل نه شکل کې روانه سي؟ ماشاءالله دا ایاز وزیر صاحب د ټلیفون لاین هم پریسو کوشش کوو چې یو ځل بیا ایاز وزیر صاحب ته ورسو او سره حبیب الله فوزی صاحب ته ورسو چې هم دغه بحث پر مخ یوسو. موضوع دا ده چې د پاکستان په مرسته د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د ځنډوسو خبرو اترو د بیا پیلولو لپاره حلې ځلې روانې دي. قسم په دې باندې کره معلومات نسته، البته شنن کې دا وایي د پردې شاته خپل پاکستان افغانستان او سره چین او امریکا هڅه کوي چې کم اختلافات یا کمی غلط فهمیانې دي هغه لری کې او د خبرو اترو دغه لړۍ پر مخ بوسي او د افغانستان د سولې له عمل سره کومک وسی. تر دې وړاندې د خبرو اترو دوه پړاوونه سو، یو پړاو سوی وو، د دوم پړاو لپاره په خبرې کې دي چې د ملا عمر د مړینې خبر پکې راغی. راته وویل شو چې ایاز وزیر صاحب را سره بیرته بیا د ټلیفون په لاندې. ایاز وزیر صاحب مننه، بیا د ټلیفون کې څه ستونزه وه؟ پوښتنو ما هغه ده چې ستاسو د معلوماتو له مخې آیا د پردې شاته څه هڅې روانې دي چې خبرې اترې بیا پیل کړي؟
ولې دا خو به ضرور هم روانې وي، زه د دې ډایرکټ پاکستان نشتا خطرناک امریکی اسپیشل اسسٹنٹ اوباما چراغ وائس دا بیجنگ نا دل تر اگلا دو کې اعلان دا اوسه چې هغه التام او دلتام دې د پر راغلي و چې دا غوي ځای د صدر او زموږ د صدر اعظم راتلون کې واشنگټن ته د ویزیت په سلسله کې حل ځلې وي او دا لارې جوړولا. خو ظاهره خبره دې سره د افغانستان او پاکستان تعلقات د طالبانو او د افغانستان حکومت خبرې چې روانې دي
او ایاز وزیر صاحب بخښنه غواړم ستاسو ما خیال ده سیګنل کې ستونزه ده، ژغم پرې سو اول سر کې شو خو اوس داسې پرې سو او په ډېر احترام سره درته وایو که داسې لږ ځای راته بدل کړي ممکنه ده دا سیګنل سم سي، بخښنه غواړم ډېر. نه بخښنه غواړم ځکه چې بد راته ښکاري ستاسو له ځای ځا ولاړوم، خو اوس ستاسو ږغ لږ څه صفا دی مخال ښه. نو بل په دې کې یعنی ایاز وزیر صاحب آواز هم نه اوس لږ ښه سو، اوس یې څه فرق وکړي؟ اوس ستاسو زما ږغ درځي تاسو ته ایاز وزیر صاحب؟ هلو نو موږ به بیا ټلیفون درته وکړو، سمه ده؟ بیا درته وکړو، ممکنه ده بیا به سیګنل سم. ډېره مننه، بخښنه غواړم، تاسو په واري واري په تکلیف کوو خو بهرحال بیا درته راځو، ټلیفون به درته وکړو. ډېره مننه. بل یو اوریدونکی وبخښي، کوشش کوو چې حبیب الله فوزي صاحب راسي خو داغه ټلیفون دا جواب وایي چې په ساحه کې نه ده، البته خبر مو کړی و سره او د ویلو چې زه به دې بحث ته راځم. خو یو د افغان چارو یو بل کارپو او لیکوال چې ډېر په تسلسل سره په دې چارو باندې لیکل کوي، حکمت الله اعظمي صاحب را سره د ټلیفون په لاندې. حکمت اعظمي صاحب تاسو سره کلی کوم. هلو حکمت اعظمي صاحب، هر کلی درته وایم.
ډیره مننه کاکا،
خوشاله اوسئ. تاسو تم په ډیر لنډ وخت کې زحمت درکئ. بهرحال پوښتنه دا ده چې د پاکستان او افغانستان یا د طالبانو ترمنځ کومې خبرې اترې وي د سولې عمل ځنډیدلی وو، ستاسو د معلوماتو له مخې دا وخت د دې عمل د بیا پیلولو دپاره د پردې شاته څه هلې ځلې روانې دي، څوک یې کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم اساسی خبر خدا دا چې داسی ویل کېدل زما په فکر باندې چې دغه د ایچ وز د هلی زلی رواني کړی دی دا نه پېرم چې د چا په دغه باندې به د سی معلومات نشته دا چې تصادف رالل یې چون چې د افغانستان او پاکستان تر مابین کوم داسې نوي دغه مجلسونه نه وسوي تر څو پورې دغه شي ته دغه مجلس ته زمینه برابره کړي زما په فکر باندې دا به د پاکستان هم په دې کې لږ ډېر تشویش یې درلودی چې افغان دولت شکایتونه ځینې کوي نو دا په دې معنا دی چې هغوی غواړي چې دغه ورته وکړي یو څه ورته ورسوي ډلیوري کړي نو په دا خاطر باندې شاید دا د هغوی د خوا څخه ډېر امکان شته چې دا پیشنهاد سوی وي او پاکستان پر نوي مشرتابه د پاکستان تر بل هر وخت ډېر نفوذ لري بالخصوص په اختر محمد منصور باندې نو زما په فکر باندې دغه پیشنهاد د هغه ځای څخه راغلی دی
مننه عظمی صاحب تاسو راځم ایاز وزیر صاحب سوال بل دادی چې خپل یعنی د افغانستان په سولې په عمل کې یو مهمه کړی چې افغانستان د پاکستان او د هند د سیاست مرکز هم ګرځېدلې دی د یو بل په ضد باندې خپل د پاکستان له هند سره دا وخت خراب یاړي کې د افغانستان د سولې له عمل سره یو تعلق جوړولای شي کنه
سوال ہو چی دے پاکستان دے افغانستان تعلقات کی چی دا مشکلات کی دے دا دے طالبان و دے افغان حکومت پمنس کے سنے پمنس کے بحران لگی ہوئی
ہاں بالکل عمدہ ہاں بالکل عمدہ پشتن ہو ازما
اشام گر دا خدا سوچ نرم چی دے نن سبا حالات پرانا کے دے افغانستان دے طالبان دے افغانستان دے پاکستان دے شتا لوکات جو راول نا علاوہ بنا لار نشتا بنا لار کبھی خاطر خطرناک دا ڈیرا مشکل دا او باید چې منستا نور خرندن را نشی مشکلات سری تا دے کشک نشتا او د طالبانو د افغان حکومت مابین د خبرو اترو لار جوړولو نه اشارولی نه شي په کار ده چې هغه انکرج شي په کار ده هر هغه حکومت چې په دې کې پازیټیو رول لوبولی شي چې هغه انکرج شي هغه که چین دی هغه که پاکستان دی هغه که هر څوک دی چې طالبان او افغان حکومت کو یو ځای راوستی شي چې چېرته کښېنې خبرې اترې وکړي باید چې هغه ته په ښه نګاه وګورو په ښه نظر وګورو دا خپلې ګیلې دومره منځ ته را نه ولو چې دا خبرې د منځه یوسي طالبان هم د مشکلاتو سره مخامخ دي افغان حکومت هم د مشکلاتو سره مخامخ دی نو باید چې دوی خپل منځ کښېني او څه لار راوباسي خپل ملک ته امن راوسي
سامد ایاز وزیر صاحب راځم مننه حکمت اعظمی صاحب یعنی د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې ډېرې خرابې شوې دي او بلکې د هند خدام ویلي دي چې ممکنه ده له پاکستان سره تر یو محدود حد پورې جګړه هم وسي البته دا خو اوس خبرې دي خو سوال دا دی داسې اړیکې د پاکستان او هند ترمنځ خرابې وي هغه افغانستان کې د سولې عمل په تشویش کې اچوي خپل افغانان تشویش باندې بیا دې ته ګوري
دا اخیری برخه مو ستاسو دا ډیر بهتر رانه لاله دا تاسو
او ما ولې چې د پاکستان او که د پاکستان او هند اړیکې هم دغه سي خراب وي په افغانستان کې د دې یو عکس موږ لیدلای شو دا پر سولې په عمل باندې حالت اثر چولای سي د پاکستان او د هند خراب اړیکې
دا چې دی دا خو مال دا خو د وخت نه ډیر روان شي دی دا چې دی چې مثلا کده هندو افغانستان سره نږدې شي حتماً هند یو نو کې که هند او پاکستان سره لیرې وي نو په دې کې باید افغان دولت یو سره دوستي کوي چې هغه یا هند وي او یا پاکستان وي په ځینې وخت کې په تېرو دیارلس کلو کې البته ډېر هند وو اوس چې د کله د دوی دواړو اړیکې خرابېږي نو افغانستان بیا په دې کې کوشش کوي چې څوک ځان سره پیاوړی دوست وګڼي او څوک انتخاب کړي په دوی دواړو کې او څوک ورته لیواله دی د اړیکو ته زما په فکر اول افغان دولت کوشش کوي چې پاکستان دوست کړي مګر هغه ونه شو هغه هڅې ډېرې ناکامې وې نو زما په فکر اوس افغان دولت بیرته غواړي چې هند ته ولاړ شي مګر هند وغنده علاقه مندي چې پخوا درلودل اوس یې نه لري نو دا په دغه سی یو کانټیکس کې بلی وو مگر په پیس ټاکسې باندې فکر باندې زول په خبرو کې دا د افغانستان او د پاکستان تر مابین دا او په عین وخت کې دا خبرې چې شروع شوې دي زما په فکر دا به بیا هم ناکامیابه کېږي دې ځلې چون چې دا پاکستان که کړې مې د دې د خاطرې کړي چې تر څو د امریکا لخوا ډېر فشارونه پر راغلله سن رایس ولاړله او هغه کومکونه یې چې پر دغه کړي وو هغه یې درول او دا دي چې دلته چین هم فشارونه پر زیات کړي دي او اوس پاکستان غواړي چې هغه کم کریډیبلټي چې په نړیوال دغه کې ټولنه کې لاسته راوړلی وه او د هغه مثبت ځوابونه چې خلکو ورته ورکول چې د پاکستان د افغانستان په سوله کې رول لوبوي او هغه مثبت و هغه بېرته غواړي چې راشي چون چې رئیس جمهور غني ډېر انتقادونه پر وکړه پاکستان باندې چې دی صادق نه دی دلته د حقاني نتورک خبرې ویبالې وو نو سره زما فکر د پاکستان د خوښ خلیدلی دي چې تر څو خپل نړیوال ایمیج سم کړي
سمت حکمت اعظم صاحب بنانه ډیر ایاز وزیر صاحب کوم جو ګورو د ډیر مختصر یا لند وخت لپاره د پاکستان او د افغانستان اړیکی په دې تیرو کې چې کله افغان ولسمشر اشرف غنی راغی ځینې اقدامات وکړو ډیر مختصر وخت او په هغه مختصر وخت کې که تاسو وګورئ آیا دا د دواړو ملکونو په ګټه وای یعنی هغه د مختصر وخت شی اړیکی د یو اوږدو تعلقاتو لپاره یو ماډل کېدلای شي
بالکل کېدلی شي د دې بغیر ما خو اول وینا کې دا خبره وکړه چې بله لار نشته چې د افغانستان د پاکستان تعلقات شوي په هغه کې به خلک خرندونه اچوي ملکونه به خرندونه اچوي خو باید چې د دوه مشران یعنی د افغانستان صدر صاحب او د پاکستان وزیر اعظم صاحب د هغې یا مخنیوی وکړي یا هغه خرندونه چې ملک ته راځي هغه باندې خپل اړیکې خراب نه کړي هندوستان سره منل د افغانستان تعلقات پخوا هم شو اوس هم ښه دي بیا دې هم شوي په هغه زه اعتراض نه لرم خو د افغانستان حکومت او د طالبانو په منځ کې د سولې په حق کې چې کوم رول پاکستان لوبولی شي هغه هندوستان نه شي لوبولی شل واره د سل واره د دلی سره د دوی تعلقات شوي چې څو پورې د طالبانو سره اړیکې سمې کړې نه وي دا معاملې پر مخ نه ځي نو ځکه په دې شزور کوم د کابل او د اسلام آباد تعلقات د یو بل سره ښه کول انتهایي مهم دي څومره زیات رول چې پاکستان لوبولی شي د افغانستان دننه امن راوستو کې دومره به یو هېواد هم دنوي نوم چا رول لوبولی شي نو که څوک غواړي په افغانستان کې که څوک نه غواړي په افغانستان کې پاکستان کې چې دا معاملې د دارنګه پر مخ لاړې شي د دې نه علاوه بله لار نشته د خلکو شته بس خلک هغه په جنګ کې ګټه لري هغه به غواړي چې دا معاملې د منځه یوسي او جنګ منځته راولي خو جنګ د مخصوصو خلکو د مخصوصو ملک ملکونو په انټرسټ کې دی خو د افغان او د پاکستان هېواد په انټرسټ کې نه دی د هغوی په انټرسټ کې د دواړو هېوادونو ښه تعلقات او ښه مراسم دي باید چې دا منځته راشي
سمه ده ایاز وزیر صاحب بننه حکمت اعظم صاحب ایاز وزیر صاحب دوه خبرې ډېرې مهمې وکړي یوه خبره دا چې د پاکستان افغانستان بل انتخاب نه لري هند ته که سل واره هم نږدې شي او نو بیا به مرضی مراجع به ایاز وزیر صاحب د طالبانو مواخذه شای مقصد دا چې ورسره پاکستان به هم د جنو کارپوهانو په نظر وی خو یو بل خبره ډیره بنیادی وکړه دا چې د افغانستان او پاکستان دواړو ګټه په خبرو اترو کې ده او ځینې نور ملکونه په جنگ کې ګټه لري آیا دواړه ملکونه دا فکر کوي چې موږ په کار دی موږ یعنی پاکستان هم دا فکر کوي چې په جنگ کې زموږ ګټه نشته او افغانستان هم عملا دا فکر کوي دا دریم څوک قوت دی دا باندې که تاسو خپله رڼا واچو
متاسفانه نه زه فکر کوم چې پاکستان دا فکر کوي چې دغه د افغانستان په خوا کې دا شایسته دغه نظر شته چې موږ باید د پاکستان سره ښه اړیکې ولرو چون چې دوی موږ ته ډېر مرسته رسولی شي نسبت هند ته او د ده کومک ډېر وایټل دی او ډېر ضروري دی مګر د پاکستان په خوا کې بیا دا نشته ګوري که تاسو وګورئ اشرف غني ډېر کوشش وکړي خپل څه پولیټیکل کپیټل چې وو هغه د پاکستان سره په روابطو باندې په سټیک کې ایښی وو په خطر کې اچولی مګر هغه دوغونده دغه یې ورته وکړل چې هیڅ رئیس جمهور نکړی و او زه فکر نه کوم چې په آینده کې دم ډیره مشکل یی چې دا دی وکی په کور کې د اختلافونو سره مخامخ شول، مګر بیا هم هغه شنیت پاکستان ته ورشل دی. پاکستان په عمل په عمل کې څه ونه کړل، مګر په خوله به ویل چې زه کومک همکاری کوم. نو تر څو چې هغه چې اشرف غنی ځنی غواړي هغه به ورته ونه رسوي، پاکستان یې ونه رسوي. زما په فکر باندې دا مازی خبرې دي تر یو ډېره حده پورې متاسفانه. او بل دا دی چې پاکستان هم په ځینو مواردو کې صحیح دی چې د افغانستان څخه ګټه اخیستلی سي، لکه مرکزي آسیا ته اسانه او ارزانه لاره باندې تجارت کوي، هغه مارکیټ ته لاسرسی پیدا کولی شي. مګر پاکستان ما په فکر دا فکر کوي چې په جنگ کې مو په افغانستان کې چې جنگ وي هغه مو پر ګټه د نسبت دې ته چلته سوله وي، یعنې دغه اقتصادي ګټې پروا نه کوي، قرباني به کوو. دغه مارکیټ د مرکزي آسیا سره به روابط مو په دغه کې په واټن کې دا به قرباني کوو. مګر په د طالبانو شتون په افغانستان کې زما په فکر باندې دوی ته مهم تر در دی چې دوی ښه روابط ولري او که نه دی په عمل کې باید ثابت کړي. او دغه ښه وخت د اشرف غنی سره چې دغه ته مثبت جواب ورکړی، مګر متاسفانه موږ دلته وکتل د حقاني شبکې د څه امنی چې دغه وسولې اشرف غنی د افغان دولت د هر نو دغه سره استخباراتي معلومات شریکولو سره ورته ویل چې دا ټول ستاسو په ملک کې په زموږ د ملک څخه په موږ باندې وسولې. نو په عمل کې شي نسته، مګر په خبرو کې بلې وو. او هغه دوه دلایل عمده دلایل دي چې تر څو په انټرنیشنل کمیونټي کې د پاکستان هغه ایمیج دغه سي. او په عین وخت کې ګوري تاسو پاکستان وګورئ، یو بل ګیم هم اوس کوي چې وایي چې زما په خاوره کې دغه نسته، مخالفین چې وو هغه معاویستله. مګر حال دا چې حقاني نتورک نه د حقانی شبکه د وزیرستان څو لاړه په چترال او چې پات اسمل، نو د خپل د فسیلیټیټ کی یا مثلا غټي غونډي په د پاکستان په غټو شارونو کې لري، د مشرتابه یې وری دی. مګر زه یو شی بل ډیر مهم شی ته غواړم اشاره وکم، هغه دا دی چې وسم پاکستان بیا هم یو چانس لري چې دغه د افغان طالبانو نوی مشرتابه چې دی چې څونه کنټرول پر لري، د دې څخه استفاده وکړي او هغه سولې ته راولي تر څو دغه سیمه کې سولر
راشي او د افغانستان روابط شوسی او د ټول سیمه لپاره. حکمت اعظم صاحب نن ډېر ایاز وزیر صاحب لکه حکمت اعظم صاحب خبره کوي افغان حکومت کې شاید دغه نظر وی او ځین نور کارپوهان هم د خبره کوي افغانستان کې چې پاکستان ډېر په مات زړه دغه څه عمل کوي او دا ټول د نړیوالو تر دباو لاندې کوي یا تر فشار لاندې، لیکن زړه نسته. لکه څنګه چې بیا مثالونه ورکوي چې اوسم مکاني شبکه حمله کوي، د افغانستان د ملا منصور ټاکل په پاکستان کې ځننه اوسو او اوس هملته کوټه شورا د یاد ملا منصور څوک مخالفت کوي هغه چې میډیا سره خبرې کوي له کوټې ځقې کې ټول، نو دغه ټول انفراستراکچر یا بنسټیز جوړښت چې دی د طالبان هغه ټول په پاکستان کې دي. نو په داسې حال کې خپل د پاکستان د خلوص تر سوال لاندې نه راځي. بیا
ګوره د پاکستان خلوص کا فشار لاندې راولای که نه راولای دا بل سبجیکټ دی. په دې خبرې کور نو درې ګنټې پر لګي سر مو سره خلاص نه شي. او په دې با اعتبار یا اتفاق سره وکړو چې د افغانستان او د پاکستان د یو بل نه خلاصول نشته. اوس په دې وخت کې هم چې په افغانستان کې زه وینم مالي تلې دي، زه په افغانستان کې هم ده میاشتنه کېږي چې په نویمه په یو پوهنتون کې زما لیکچر و، نو د هغوی ته ریزرویشن نه هم خبر یم. خو که نن وګورې په پاکستان کې په 3 میلیونو نه زیات افغان مهاجر ناست دي او افغان حکومت د ملل متحد په لار پاکستان ته وایي چې دا نور وساته، موږ غواړو چې وساتو، موږ هر حکومت په سره کوو. او خو د دې نه علاوه که وګورې نن چې په افغانستان کې هر څه مریض وشي هغه پېښور ته یا اسلام آباد ته را رسوي یا لاهور ته رسوي یا بل پوهنتون چې دلته د هغه نه را رسوي، نو د یو بل انټر ډیپینډنټ ډېر زیات. که موږ افغانستان شل وره وغواړي چې په پاکستان باندې نه لګو د پاکستان د کماډیټیز سره بایکاټ وکړو خو بیا هم نه سره خلاصېږي، په یو بل ډیپینډنټ ډېر زیات دی. نو دا خبره دا باید مخه ته راولو او د طالبانو منم پاکستان په خاوره کې به وي، پاکستان سره مخکې مرګرتي وي حسین شته، د هغوی حکومت یې په رسمي توګه منلی و. په دې څه دوه دروغ نه شته، خو که هغه مرګرتیا د افغانستان دننه د امن راوستو دپاره استعمال شي هغه به ښه وي،
پښتانه همیشه تش کال اور رواق له پاکستان د بو چې په طالبانو لا کومک ورکه مرسته ورته راکې یا د حقانی شبکه د حقانی شبکه ځان لا هیڅ قیمت نه لري چې د طالبانو نه به لکه همیشه د طالبانو مرګره او غړای وو ملا عمر د سیوری نه علاوه یا د طالبانو اوس ملا عمر نشته داغه د سیوری نه علاوه حقانی زور نه لري نو حقانی به بل نه شمارو بل به نه خبرې کوو هغه د طالبانو په سور لاندې دی که د ملا عمر یا نن ملا منصور داغه سره د افغان حکومت هر څه فیصله وشي هغه به حقانی مني حقانی د هغې بغیر هیڅ نشي مبایق کولای چې پاکستان د دې هلې ځلې نه فایده واخیستی شي د دیارلس کالو تورخوالی ترخې خبرې په دوی ورځې نه لرې کېږي په دې کښې به ډېر خرندونه راځي خو هغه به د منځه کوشش کوي چې لرې کړو اصولو ته به زور ورکړو.
صحیح ایاز وزیر صاحب مننه ډېره. حکمت اعظمي صاحب، ایاز وزیر صاحب وایي کوشش به دا وي چې باید خبرې اترې یعنی تورونو او جوابي تورونو او دې ته لاړ نه سي بلکې دواړه ملکونه یو روغې جوړې ته ورسېږي. افغان حکومت آیا اوس داسې یو پلان لري؟ قسم تاسو بهرحال افغان حکومت نه یي خو هلته هېڅ کمې خبرې کېږي. افغان حکومت یعنی اوس نور کوم اقدامات کوي یا لګیا دی چې دغه خبرې اترې روغې جوړې ته یوسي که نه ځای پر ځای باندې خبره درولې ده او د جواب په انتظار دی؟
متاسفانه بله ورځ دغه دا خبرې ښې خواته نه دي روان او دا موقف لا حتی په خرابېدو په حالت کې دی. چارواکي وایي په افغانستان کې داسې سینټمنټ داسې دغه د نظریه ده چې باید نور موږ پاکستان ته ونه درېږو او د پاکستان کومک په سوله کښې بېخي ونه غواړو. هر څه چې کوو په خپله وسه بې کوو او په خپل مچ بې کوو. مګر په دې باندې دې زه به یو شی ډېر واضح ووایم، په دې باندې دې پاکستان ښه پوره پوه شي دا چې په افغانستان کې د جنګ ادامه او بېرته ټي ټي پي هم ریوایو کولی شي. دغه جګړې اوږدېدل د ټي ټي پي دپاره هم یو تازه هوا ده چې هغه بېرته تنفس پکښې کښې وسي یا بله ورځ یې هم حملې پکښې کښې وکړلې. نو زما په فکر د پاکستان دپاره تر ټولو دغه دا دی ښه کار دا دی او پر ځای کار دا دی چې په یو دغه باندې اواز باندې په یو سټانس باندې دا نه یي چې ویشل شوی پاکستان. حتی افغان طالبانو سورسز سره چې ما خبرې کولې هغې وویل چې پاکستان یو ډله ده چې هغه په موږ باندې په هغه وخت کښې هم فشارونه راوستل چې سوله وکړو، مګر بله ډله دا وه چې باید سوله ونه کړو او هغه ډله چې وایي د سولې مخالف وه هغه تر دا بلې قوي وه. نو زما په فکر په پاکستان کښې هم دا دغه ویشل شوی دی نظام او چارواکي او د دوی دا نظریې هم ویشل شوي دا باید سره راټولې شي او یو باثباته او د ریجن دپاره باید هغې هم دغه قرباني ورکړي طالبانو څخه ښه استفاده کولی شي چې تر څو سول ته راولي.
سمه ده حکمت اعظمي صاحب. ایاز وزیر صاحب رښتیا په دې کښې څومره یعنې خبره ده چې خپله په پاکستان کښې یعنې لکه د پاور چې کوم مرکزونه دي یا د طاقت چې کوم مرکزونه دي هغه به هر حال په ښکاره خو په دوو کښې ویشي، یو هغه حکومت چې هغه منتخبه دی یو د پاکستان فوج دی، یا بیا په فوج کښې ځننه په داخل کښې کله دا خبره کېږي چې هلته هم یو دوه ډلې دي چې یو غواړي چې یو معتدله او باثباته او پرامنه او بل خواته لږ څه مذهبي انتیا پسنده سوچ په کښې دی. آیا دغه ځننه چې کوم ویش دی دا نظریې یا د تکتیک یا د سټریټجي یا د حکمت عملي دغه اوس په پاکستان کښې په داخلي توګه ختم شوی دی ټول په یوه خوله دي که نه دغه تقسیم اوس هم شته؟
ګوره ظاهرا چې د برنه موږ ګورو یا کومه پالیسي د فوج مشر چلوي نو هغه خو ښکاره ویلي دي او تر څه حد پورې ښکاري هم په ګراوند باندې چې د چا ملګرتیا د ملیټنټ هغوی نه کوي، ملیټنټ ختمول غواړي. نارت وزیرستان کښې هم لاس اچولی وو، په پاکستان ټولو کښې هر ځای له تقریبا لاس اچولی دی خو دومره پبلیسټي نه ورکوي څومره چې پخوا زموږ خیال وو. په غلي لاس وهي خلک نه شي جیلونو ته اچوي سزاګانې ورکوي. کراچي هم دغه حال دی اوس وګوره سیاسي پارټۍ زموږ ایم کیو ایم یا اوس د آصف زرداری صاحب ما غاړه ته پړی ورغلی دی نو اوس چغې وایي. نو دا معاملې په ملک کښې دننه هم موږ ته را پېښې دي، د افغانستان سره هم را پېښې شوي.
کوس افغانستان تاسو ته وایي چې نه تاسو د بلای راواخلئ دا ټول طالبان وډبوئ د ملک یې وباسئ دا به نه ته دوی په کټه وي نه به زموږ په کټه وي ځکه چې دا دیارلس کاله یا څلوېښت کاله مو سره یو ځای تېر کړي دي اوس دوی په ښه طریقه په ښه طرف راولو نه کې دا چې نور دشمن په دشمن دي نو کوشش لګیا دی
سمه ده ایاز وزیر صاحب ستاسو ډیره ډیره مننه او حکمت اعظمی صاحب ستاسو هم ډیره مننه چې د مشال تورانا لاندې بحث کې برخه واخیسته د بحث وخت په ختمېدو دی ستاسو د دواړو قدرمنو میلمنو ډیره مننه کوم ښه وخت ورته غواړم او د خدای په امانی درته وایم ډیره مننه او مننه خوشاله اوسئ خدای په امان او هم له دې سره بحث پای ته رسیږي عبدالحی کاکړ درته د خدای په امانی وایي.